السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي رادیو خبری مجلې ته خراج لاست وایم تخنیکی چاره میر احمد صافه مختوړي اورې چې امریکایانو په داسې وخت کې پر طالبانو فشار راوستي چې شخړې کمې کړي چې له طالبانو سره یې د سولې د تړون لومړی پړاو بشپړ شوی دی د افغانستان حکومت وایي طالبان د سولې تړون او په ټوله کې سولې ته ژمن نه دي او د سمنګان وروستۍ حمله د دې کار یوه بېلګه ده دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوري وایي
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن تایید کړ چې واشنگټن له طالبانو سره د فبروري د 9 د سولې د تړون مطابق له خپل اړخه هغه لومړنۍ ژمنې پر ځای کړي چې په 115 ورځو کې باید عملي کړي وای پاکستان په پام کې لري راتلونکي اونۍ 8000 کم عمره ماشومان د پولیو د ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي د ایران قضایي اداره وایي د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکوونکی چې د امریکا د استخباراتو په مرکزي ادارې سی آی ای د معلوماتو د پلورلو په خاطر محکوم شوی او اعدام شوی دی د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن تایید کړ چې واشنگټن له طالبانو سره د فبروري د 9 د سولې د تړون مطابق له خپل اړخه هغه لومړنۍ ژمنې پر ځای کړي چې په 115 ورځو کې باید عملي کړي وای خلیل زاد په څو ټویټرونو کې دا خبره کړې او ویلي چې په دې هیواد کې پرون دوشنبه د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته رسیدلی هغه څه چې په دې تړون کې ژمنه شوې وه دغه تړون مطابق امریکایي ځواکونه له 15 وتلې دي طالبانو هم د دې اقدام هرکلی کړی دی د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته په ایوه استول خبر پڼه کې د څو مواردو د یادونې په انترس کې ویلي چې دغه تړون له مخې د امریکا متحده ایالاتونو او بهرنیو متحدینو لخوا د ځواکونو کمښت او له 15 څخه وتل یو ښه او مثبت ګام دی خو د بندیانو د خلاصون شرط یې هم اشاره کړې او ویلي دي چې دا چې دغه پروسه تر اوسه ځنډول شوې دا د تاسف وړ خبره ده چې دا مسله د بین الافغاني مذاکراتو او سرتاسري سولې د ځنډ باعث شوې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه له خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې بیان کړې د خبرو پاړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو نو موړی ورسره له هغې لاوروف سره خبرې کوي چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسي د پوځي استخباراتو لخوا د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د انعام ورکولو پر سر په دې وروستیو اونیو کې په متحده ایالاتونو کې بحثونه ډیر تاوده شوې دي د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران داسې مهال د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا حملو بیا زور اخیستی دی د حملو په ترڅ کې د کابل په سروبي کې د سړک د غاړې بم چاودنه کې نن 4 ملکي وګړي ووژل شول او 4 نور ژوبل شول د کابل د امنی قمندانۍ ویان فردوس فرامرز د دې پیښې په اړه وویل چې دا پیښه نن هغه مهال وشوه چې په سیمه کې د دوی د سپرلۍ پر موټر د سړک په غاړه ایښودل شوی ماین وچاودید دغه راز په غزنی کې هم په یو برید کې 3 ملکانو ته مرجوب لاوخته په غزنی کې په 404 ډالر سپرلی پر موټر په برید کې یو تن وژل شوې دی ملګر ملتونو او نورو د بشري حقوقو مدافع ډلو په خپل راپورونو کې ملکی وګړي په افغانستان کې د روانې جګړې ستر قربانیان یاد کړي دي د فاریاب چارواکي وای په میمنه کې پر یو جمعه تیر مخام د وسلوالو په ډزو کې 4 تنه وژل شوې دي فاریاب دی ولی ویان احمد جاوید بیدار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
4 نفر افراد مسلحی ناشناس
څلور نامعلوم وسلوالو د میمنې ښار د ومې ناحیې د بی بی آی نه په کلي کې د حضرت عثمان په جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې 2 محلي پولیس او 2 ملکي وګړي ووژل شول او شپږ تنه نور ژوبل شول ښاغلي بیدار وویل د دې پیښې په اړه پلټنه هم پیل شوې تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی خبرونه له ازادي راډیو اورئ پاکستان په پام کې لري راتلونکي اونۍ 8000 کم عمره ماشومان د پولیو د ناروغۍ پر ضد واکسین کړي د ماشومانو د ګزند ضد ناروغۍ دغه کمپاین چې پاکستان نن اعلان وکړ 2 میاشتې وروسته له هغې چې د کورونا وبا د دې هیواد پر روغتیایي سیستم ډیر فشار راوستی راوستیو پیلیږي دغه کمپاین چې راتلونکي دوشنبه پیلیږي او 3 ورځې به دوام کوي په پام کې د پترس کې 8000 ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي پاکستان هیله منو چې د پولیو ناروغۍ په 2018 میلادي کال کې خپل خاورې ورکه کړې په دې کال بیا د پولیو 12 نوې پیښې سبچ چې ورپسې په 2019 کال کې هم زیات شوې روان کال د جنوري میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د پولیو اته 50 نوی پیخي ثبت شوی دی. پولیس ډيري پیخي هم لا افغانستان سره په پوله خیبر پختونخوا ایالت کې ثبت شوی دی. د ایران قضایی اداره وایي د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکوونکی چې د امریکا د استخباراتو پر مرکزي ادارې CIA د معلوماتو د پلورلو په خاطر محکوم شوی او اعدام شوی دی. د دغه ادارې ویان غلام حسین اسماعیلی نن وویل چې رضا اصغری په دفاع وزارت کې د خپلې دندې په وروستي کال له CIA سره تماس درلود او پر دغه ادارې د ایران د میزایلو د پروګرام معلومات پلورلي وو. اسماعیلی وویل اصغری تېره اونۍ اعدام شو او زیاته کړه چې هغه د دفاع وزارت د هوایي چارو په ریاست کې کار کاوه او څلور کاله مخکې تقاعد شوی وو. او د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لاخبریدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول. د امریکا دغه تر ټولو زیات نفوس لرونکی ایالت په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او پر کووید 19 ناروغۍ د ډیرو کسانو د بستر کېدو شاهدو. په متحدو ایالتونو کې د کورونا وایروس تر اوسه له 115,000 زیات کسان مړه کړي دي. په متحدو ایالتونو کې په وروستیو 15 ورځو کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا 12,000 نوي پیښې ثبت شوې. د وروستیو شمېرو له مخې په ټوله نړۍ کې کورونا وایروس د اختشو کسانو شمیر له 2,000,000 اوخته او د مړو شو شمیر هم له 515,000 کسانو اوچت شوی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریز د تودوخې لوړه درجه 22 چټی شل. جلال آباد اسمان ځای ځای وریز د تودوخې لوړه درجه 30 چټی وویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټی یویش. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټی 29. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 چټی 30.
خبرونه مو اوریدل، ورپسې مو د هوا حالات اوریدل. کولای شئ خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په پروګرام کې اوره امریکا په داسې وخت کې په طالبانو فشار راوستي چې شخړې کمې کړي چې له دغې ډلې سره د سولې د تړون لومړی پړاو بشپړ شوی دی. اخوا د افغانستان حکومت وایي چې طالبانو د سولې لپاره خپلې ټولې ژمنې ماتې کړې دي او یوه لویه بیلګه د سمنګانو پرونی حمله یادوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند رضوان مراد بیا وایي چې طالبانو په تاوتریخوالي کې څه معنی دراوړی.
څلور نیم زره زندانیان دولت د طالبانو خوشي کړي، تاسې منواتو ملګري استئ. آیا د طالبانو په تاوتریخوالو کې د یوې مرمۍ اندازه کموالی راغلی؟
طالبانو بیا ټینګار کړی چې دوی له امریکا سره د توافق ټولې برخې بشپړې کړي دي. په دغه پروګرام کې دا هم اوري چې نن د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپور خپور کړ او پکې د جګړې له ښکېل خوا په خاصه توګه طالبانو وغوښتل چې د ملکیانو ژوند ته دې پام وکړي.
کمیسون از مخالفان مسلح دولت افغانستان
کمیسون د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو په کلکه غواړي چې د ماینونو ایښودلو نظامي تکتیک دې ژر تر ژره پرېږدي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د عقاب تخار په نوم د افغانستان د ولسي جرګې د وکیل حبیب دانش زوی چې مجنون و نیول شوی دی. نور مسایل هم لرو، راسره تر پایه پاتې شئ. رازو لمړی راپور ته د افغانستان د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د تړون لمړی پړاو بشپړ شوی دی. له دې سره امریکا متحده ایالاتونو په طالبانو فشار راوستي چې شخړې کمې کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د فبروري 19 را وروسته له ژمنې سره سم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم شوی او له 15 اډو وتلي، خو دوهمه مرحله شرایط غواړي باید شرایط پر ځای شي. طالبانو هم د سولې د لومړي پړاو په اړه اعلامیه خپره کړې. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو ویل له طالبانو سره د سولې تړون دوهم پړاو ته داخل شوی دی او طالبان باید شخړې راکمې کړي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم امریکایانو ژمنه کړې وه چې په 115 ورځو کې به د خپلو ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8600 ته راکموي. زلمی خلیلزاد چې د امریکایانو په استازیتوب له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی په ټویټر کې لیکي دواړه لوري دغه مهم پړاو ته ورسېدل. خلیلزاد وایي د امریکا متحده ایالاتونو د تړون له ژمنې سره سم د لومړي پړاو لپاره سختې هڅې وکړې او دا ژمنې پر ځای کړه چې هم یې د پوځیانو شمیر کم کړ او هم یې 15 پرېښودې. طالبانو په یوې اعلامیې کې چې نن یې ازادي راډیو ته راستولې ده له 15 د امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې په تیرو 115 کې دوی په بهرنیو ځواکونو هیڅ برید نه دی کړی چې دا د دوی ژمنه ثابتوي، خو په ورته وخت کې یې تور پورې کړی دی چې امریکایانو له افغان پیلوټانو سره د بمباریو په وخت همکاري کړې ده او دا د تړون خلاف عمل دی. طالبانو په خپرې کړې اعلامیه کې د خپلو 15,000 زندانیانو د خوشي کېدو په چارو کې د ځنډ له امله خواشیني څرګنده کړې ده. د افغانستان حکومت د طالبانو تر 3,000 ډېر زندانیان خوشي کړي دي او ویلي دي چې شاوخوا 1,500 داسې بندیان دي چې هغوی جرمونه کړي دي نه یې خوشي کوي او طالبان باید شخړې راکمې کړي. د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد وزیر صافي ازادي راډیو ته وویل چې طالبان او حکومت باید له خپلو دې غوښتنو لږ پشا شي چې د سولې خبرو ته زمینه برابره شي.
اوس طالبان ته نن پورې په خپلو خبرو همدغسې ټینګ ولاړ دي چې 15,000 یو نفرم که د 15,000 رقمې موږ خبرو ته حاضر نه یو. نو حکومت د افغانستان ته لازمه ده چې دې مورد کې یو پرېکنده فیصله خپله وکړي. دوی هم مذبذب دي، کله ویلي چې نه خوشې کوم، کله ویلي چې خوشې کوم.
د توحید تړون دوهم پړاو پیل شوی دی. زلمی خلیلزاد وایي تر دې وروسته به د واشنگتن چلند مشروط وي. خلیلزاد زیاته کړه چې اوس به د بندیانو د خوشي کېدو او د شخړو د کمیدو لپاره فشار راولي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي او پرمختګ پکې وشي. له کله چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون شوی دی، طالبانو بریدونه زیات کړي دي. خلیلزاد دغو حملو ته اندېښنه ښکاره کړه او ویل ګڼ افغانان پرته له څه دلیله وژل کېږي. خلیلزاد بیا وویل چې په وروستیو ورځو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي او دا د دوی له ژمنې سره سم عمل نه دی چې ویلي وو تر هغو به شخړې راکموو چې بین الافغاني خبرې پیل شي او بیا به د خبرو پر مهال دایمي اور بند کړو.
واموردل چې د امریکا او طالبانو د موافقې د لومړي پړاو 115 ورځې تکمیل شوي دي او امریکا متحده ایالاتونو همدارنګه طالبانو په دې اړه باندې جلا جلا اعلامي ورکړي دي. امریکا له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی کم کړي. اخوا د افغانستان حکومت هم وایي چې طالبانو په دغو 115 ورځو کې د تاوتریخوالي د کمښت په ځای جنگ ته زور ورکړی دی. په تیره بیا د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو د چارو رئیس او ویاند رضوان مراد نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې حکومت د طالبانو 4,500 بندیان خوشی کړي، خو طالبانو د جنگ د کمولو لپاره هیڅ قدم نه دی اخیسته.
4,500 زندانیان دولت د طالبانو خوشی کړي، تاسې مطبوعاتو ملګری استه. آیا د طالبانو په تاوتریخوالو کې د یوې مرمۍ اندازه کموالی راغلی؟ دا قضاوت باید ملتو کې وي چې سولې ته واقعا څوک ژمن دي. 5,000 زندانیان، 5,000 زندانیان دغه توافق له مخې چې د افغانستان حکومت هغې ته اصلا متحد نه دی، ستا او د امریکا ترمنځ خبرې بیا هم چون د ولس غوښتنه وه او د ولس د ځینو برخو انتقال وشي د سولې مخه ډب کېږي، 4,500 زندانیان خوشي کېږي. اما باید دا محترم مطبوعات او د افغانستان خلک د تاریخ پوښتنه وکړي چې ته ولې د پاکستانیانو په خوشي کولو ټینګار کوې؟ یا ولې د خارجیانو په خوشي کولو د خلکو په خوشي کولو ټینګار کوې چې دغو پروژه کې مثلا 150 بېګناه افغانان په ټنګر به منظور کړي؟
د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح د مطبوعاتو د چارو مسؤول او ویاند رضوان مرادو هغه انتقاد درلود چې طالبانو په تاوتریخوالي کې کمی نه دی راوسته، خو طالبانو نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی له امریکا سره موافقې ته ژمن پاتې شوي دي او خپل ټول کړي ژمنې د دوی په خبره باندې چې پوره کړي، خو مقابل لوری او په تیره بیا افغان حکومت د تاوتریخوالي په کمښت کې رول نه دی لوبولی او د په خبره چې لا یې هم بمباریو ته دوام ورکړی دی. طالبانو ټینګار کړی چې د دوی پاتې بندیان باید خلاص شي او همدارنګه د دغه ډلې مشران له تور لیسته راویستل شي او دغه موضوع وڅېړل شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم ورزو کابل ته د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن په لمړیو د کال په لمړیو شپږو میاشتو کې د تاوتریخوالو او امدارنګ د جګړو پر مهال د ملکانو د مرګ ژوبلې راپور خپور کړی دی. د دغه راپور په اساس په 1800 بیلابیلو پیښو کې نږدې 3000 ملکانو ته سکال تر دې وخته مرګ ژوبله اوښتي. نور جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وای ته 2000 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې په منځنۍ کچه هر ورځ 14 ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دغه کمیسون مرستیال نعیم نظری د سه شنبې په ورځ د ملکي تلفاتو په اړه د شپږ میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال د جګړې له ښکېلو غواړو وغوښتل چې په جګړیزو تکتیکونو دې له سره کتنه وکړي. کمیسیون د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو په کلکه غواړي چې د ماینونو ایښودلو نظامي تکتیک دې ژر تر ژره پرېږدي او له افغان دولت نه غوښتنه کوي چې د خپلې جګړیزې پالیسۍ او طرزالعملونه دې وارزوي او بیا کتنه دې پرې وکړي او په دې ډول دې تنظیم کړي چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې سبب نه سي. خغلی نظری زیاتوی چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په جګړو کې 214 تنه ملکیان وژل سوي او 1440 نور ټپیان دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو په کچه کې 14% کموالی راغلی. د یاد کمیسون موندنې ښیي چې روان کال د ملکي وګړو له ټولې مرژوبلې 8.5% د طالبانو 6.8% د نامعلومو عواملو 15.5% د حکومتي ځواکونو 6.3% د داعش ډلې 2.3% د نړیوالو ځواکونو او پاتې په کونړ کندهار پکتیا او خوست ولایتونو کې د پاکستانی ځواکونو د راکټي بریدونو له امله اوښتي. د کمیسیون پر راپور کې راغلی چې د طالبانو د بریدونو له امله اوښتي د ملکي مرژوبلې د تیر میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 40% کمې سوې. راپور کې یادونه سوې چې د ځای پر ځای شویو ماینونو چې د ایښودلو پړی پر طالبانو اچول کیږي د مرژوبلې 6% جوړوي او د تیر کال د همدې مودې په پرتله 10% ورکې زیاتوالی راغلی. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي د ملکي تلفاتو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي. له بده مرغه د جګړې اصلي لامل طالبان دي. د افغان حکومت ټینګار دادی چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوان نه وړي، خو طالبان له خپل اړخه ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبله خبرې ردوي او پړه یې په افغان او بهرنیو ځواکونو اچوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
طالبان په جګړه کې څومره له نوې ټکنالوژي کار اخلي. خوست کې تازه امنیتی سرچینو د طالبانو د وی درون کمرې د وشتلو راپور ورکړی. تر دې مخکې هم طالبانو ته د منسوبو څو درون الوتکو د وشتل کېدو راپورونه ورکړل شوي. طالبان چې د خپلې واکمنۍ په مهال د ټکنالوژۍ سره تړلي وسایل لکه کیمرې، ویډیوي کیسټونه، عکسونه او نور له چا سره نه پرېښودل، اوس په روانه جګړه کې له ټکنالوژۍ پراخه استفاده کوي. افغان امنیتی سرچینو ازادي راډیو ته ویلي په خوست کې نسکوره شوی درون د طالبانو وه او د دې پر مټې د مهمو امنیتی تاسیساتو عکسونه اخیستل. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
په دې وروستیو کې د وسلوالو د ټکنالوژیکي وسایلو د کشف او نسکورولو راپورونه زیات ترلاسه کیږي. تازه هغه تیر ورځ دوشنبه د خوست ولایت د صبریو یعقوبی ولسوالۍ اړوند د ملي اردو دریم کنډک سرتیرو د ډرون په نوم یوه کمره راغورځولې ده. په خوست ولایت کې ځینو امنیتي سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد کمره د وسلوالو طالبانو له لوري الوزول سوې وه چې په عصري وسایلو سنبال وه او د ګڼو نظامي ځایونو تصویرونه او ویډیوګانې اخیستې. دغه سرچینو نور جزئیات ورنه کړل، خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په دې اړه څېړنې روانې دي او د تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته به معلومات شریک کړي. همدارنګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پیښه تاییدوي، خو وایي چې د وسلوالو له لوري د داسې وسایلو کارونه ورته د اندېښنې وړ نه ده. د دغه وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی:
موږ په ټکنالوژي د طالبانو د تجهیزیدو له اړخه کومه اندېښنه نه لرو. طالبان لا هم یو جنگی ډله ده، ډرون کیمرې هم یو عادي چیز دی چې هر چیرې پلورل کیږي یو عادي کیمرا ده.
خو طالبانو د یاد پیښې د تایید او یارت پاړه څونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د 1998 کال د کب میاستې په 13مه نیټه په کندوز ولایت کې د سیمې امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته د طالبانو د وی ډرون کیمرې د رانسکورولو خبر ورکړی و. ډرون کیمرا د ځنګړي موتور په وسیله لاند پروازونه کوي او تر ډیره د ښار یا لویو مظاهرو او غونډو د تصویر اخیستلو لپاره کارول کیږي. یو شمیر امنیتي کارپوهان بیا په دې باور دي چې وسلوال مخالفین په ځنګړي توګه طالبان له ټکنالوژیکي وسایلو په استفادې خپل فعالیتونه غواړي زیات کړي. د دې ډلې عمر سپی ازادي راډیو ته وویل
وسلوالو پخوا هم د ټکنالوژي نه په جګړه کې استفاده کوله. مونږ یو ټرمینالوجي چې IED ورته وایي انټرنلی امپرووایز ډیوایس دا هغه آله ده چې دوی هغه بمونه چې دوی په خپله جوړول او اوس هم استفاده کیږي. خو اوس دوی فابریکایي ټکنالوژي ته زیاته مخه کړې ده. د یمن د سوریې او د دې جګړو نه دوی تجربه ترلاسه کړلې تر هغه حده پورې چې پراکسی وار یا نیابتي جګړه په سیمه کې ترنګلی کیږي تر هغه حده پورې به دا جګړه نور هم ټکنالوژي کیږي او دولت پکې ممکن نه ده چې د دې مخه ونیولی.
د خغلی سپی په باور له ټکنالوژي سره د وسلوالو وسلیدل د دوی فعالیتونه اسانه کړی دي. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غواګاست. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د ولسی جرګې د غړي حبیبي دانش زوی زبیر دانش نیولای دی. دغه وزارت وایي زبیر دانش په عقاب تخار مشهور په کابل ښار کې د عمومي نظم په ګډوډولو کې لاس درلود. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د کابل پولیسو د افغانستان پولیسي جرګه کې د تخار استازي حبیبي دانش زوی نیولای دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبور قانه د سې شنبه په ورځ په کابل کې دی وی خبري ناست پر مهال د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې وویل زبیر دانش د کابل ښار د عمومي نظم په ګډوډولو کې لاس درلود. خغلی قانه وویل د ولسی جرګې د یاد غړي زوی چې په عقاب تخار مشهور و لوی ترنوالي تور پیژندل سوی دی.
خور اینا مزنونیت داشتن به اخلال نظم
د خار د نظم په ګډوډول کې لاس ترلود او دا لمور سره یې چې د ولسی جرګې غړي د هیڅ تړاو نه لري ځکه چې جرم فردي دی. د خار نظم ګډوډو نو پولیسو هم ونیو
او پولیس د زګریش کړه.
مخکې تر دې دینو سیمایزو رسنیو داسې تصویرونه خبر کړي چې پکې زبیر دانش په خار کې ډزې کولې. په دغه انزورونو او ویډیوګانو کې لنموري سره څو میله وسلې هم لیدل کیږي. هغه مهال د ولسی جرګې غړي حبیبي دانش خپل زوی بیګنا بللی وو او ویلی وو چې زبیر دانش خپل وسلی د سبتولو لپاره کورنۍ چارو وزارت ته ورولی. پښتنه دلته ده چې زبیر دانش د ښار د نظم د ګډوډولو کې د مور له وسلو چې د ولسی جرګې غړي د استفاده کړې ده او کنه. په دې اړه مو د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال وپوښت.
چون خودش مرتکب جرم شده وخت
ځکه چې خپل په جرم مرتکب شوی کله چې د چېډونو پر مهال اعتراف وکړ هلته هر څوک چې مزنون و بلل شي هغه به ځواب ورکون کی وی
اونور پاسخګو خد بشم.
د ولسی جرګې غړي حبیبه دانش چې د زبیر دانش مور ده د ازادي رادیو د پښتنو پاړه له نظر ورکولو ډډه وکړه. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل. ازادي رادیو.
وسام ورزو یو راپور ته چیل ننګرار زم خبريال باز محمد عابد را لګل. ټاکل شوی سبا د جولای 15 نیټه پاکستان هندستان ته د افغاني سوداګرو سوداګریزو توکو یا مالونو د صادرولو پر مخ د واګي بندر پرانیزي. د پاکستان د پریکړې ته افغان سوداګر خوشاله دي او وایي چې د دې لارې په پرانیستو سره به دوی وکولای شي خپل مالونه په اسانه ورزانه د هندستان مارکیټونو ته ورسوي. لننګرار باز محمد عابد رپورت لري.
د پاکستان حکومت لدی پریکړې افغان سوداګر خوشاله دي او وایي چې په دې سره به افغان سوداګر وکولای شي چې په اسانه ارزانه او کم وخت کې خپل تولیدات د هندستان مارکیټونو ته ورسوي. په دې اړه د ننګرهار د سوداګرۍ خونی ویاند شاکر الله ساپی مشال راډیو ته وویل
زمنګ ټول هڅه همدا و چې پاکستان سره د موافقې ته ورسېږي چې واګه بندر د افغاني سوداګرو پر مخ خلاص کی. اوس هم ځینې هغه اموال چې د واګه بندر له لارې هندستان ته داخلېدل هغه په تورخم کې توقف دي، پام دې انتظار وشي دغه لارې حرکت وکړي، او په دې سره به د افغان سوداګرو هغه مالونه چې په نورو لارو باندې ډېر زیات مصارف راتلل دغه اقتصادي تمامېږي، او دا د افغانستان د سوداګرو لپاره او د افغانستان د اقتصادي بډاینې لپاره یو ښه زیری دی.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د بورډ غړي ډاکټر مخلص مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې سوداګریزې پریکړې باید د سیاسي ملحوظاتو ښکار نشي او د واګي پولې پرانسته لنډمهاله نه وي.
هیلمند يم چې پاکستان اوس مهال دغه بندر د پرانستو په اړوان باندې افغان سوداګر لپاره د سهولت د ایجاد امکانات مساعدوي دا تر پای پورې همدغه سپات شي، خو کله کله موږ ګورو چې اقدامات صورت نیسي ولې د لنډ مودې لپاره وي یا هغه تعهدات چې سپارل کیږي متاسفانه هغه عملي کیږي نه، دا موږ لپاره ستونزمن ده. او دغه لاره نسبت دې نه چې کده کراچي له لارې موږ خپل مالونه صادرو هند ته انونو دا ډیره لنډه لاره ده، اقتصادي ده، ارزانه ده، او موږ هیله مند یو چې د دغه لارې په واسطه وکولی شو خپل دغه موسمي حاصلات او تولیدات چې ده په لنډ وخت کې د هند مارکیټونو ته عرضه کړو.
بلخوا د اقتصادي چارو په تاج محمد تمکین هند ته د افغاني صادراتو پر مخ د واګي پوله ګټوره او د افغانستان ملي اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې موثره ګڼي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
پاکستان چې د افغاني صادراتو لپاره د واګه بارډر پرانیزي دا په دې معنا چې زمونږ د صادراتو په مقابل کې بهرني اثر راځي چې د هیواد د ملي عاید په لوړولو کې ډیر رول لري، او همدا شان د غلره د افغانستان لپاره بلکې د افغان تجربو لپاره ارزانه هم تمامېږي. د دې ترڅنګ په هندستان کې د افغاني تازه میوجاتو او همدا شان نورو تولیداتو لپاره بازار هم ښه ده او تقاضا ورته په کافي حد پورې موجوده ده، نو زیاتې ګټې لري چې عمده ګټې یادولی شو د افغانستان په ملي عواید کې به ډېر زیاتوالی راشي.
د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ رئیس محمد حسن محسن وایي چې پخوا هم افغان سوداګرو خپل سوداګریز توکي د واګي پولې له لارې هندوستان ته صادرول، خو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه سموده دا لاره تړل شوې وه.
چونکه د کورونا وایرس د راتګ د وجې دا بندر بند شوی و او په ټاپه ولاړو د زموږ صادرات کو دي، نو وروسته به ان شاء الله زموږ صادرات بیرته خلاصيږي. او البته دا لاره چې کوم د زموږ لپاره ارزانه او اسانه لاره ده، ګټه او فایده د تجارت لپاره هم ده او زموږ ساتو ټول لپاره ده. په دې کې
د ذکر ور د پاکستان له افغانستان سره د روان میلادي کال د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه افغانستان سره ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې وي، خو د جون په 14 نیټه پاکستان د افغاني سوداګریزو توکو پر مخ په تورخم سربیره د چمن او غلام خان لارې پرانستي، او د جولای په 11 نیټه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د جنوبي وزیرستان د انګورو اډې د لار پرانستو اعلان وکړ، او د جولای په 12 نیټه د کورمی خرلسی لار پرانستو خبر هم ورکړ. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کازوو ولسمشر هاشم تاچی دوشنبه ناوخته هاک ته ورسید. څارنوالان به له ده د جنګي جنایتونو په اړه پوښتنې ګروېګنې کوي. تاچی ویلي د 1990 کلونو په جګړه کې د ده د نقش په اړه هیڅوک تاریخ بیا نشي لیکلی. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
له هاشم تاچی په هاک کې د نړیوالو جنګي جنایتونو څارنوالان پوښتنې ګروېژنې کوي. دی د دوشنبې ناوخته هاک ته ورسید. په هاک کې د جرمونو نړیوالې محکمې د کاسوو د متخصصانو خونې چې د جنګي جنایتونو د څېړنې لپاره ایجاده سوې د تیرې جون میاشتې پر 24 ویلي وو، پر هاشم تاچی او د کاسوو د جګړې پر نورو مهمو برخوالو د جدي جنایتونو شک شته چې په هغوی کې د نږدې 100 وژنو، د خلکو د جبري لادرکه کولو او شکنجې موارد هم شامل دي. تاچی د کاسوو د ازادي پاوځ یو تلی قمندان وو، او دغه پاوځ په 1990 کلونو کې له سربیا د خپلواکۍ اخیستو پر مهال چریکي جګړه کوله. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د دوشمې په ورځ د کاسوو د متخصصانو خونی شاوخوا 6 ساعته پوښتنې ګروېژنې وکړې. دغه خونه په 2015 میلادي کال کې ایجاد شو چې د کاسوو او سربیا ترمنځ د شخړو پر مهال سیوی جنگي جنایتونه وڅېړي. هغه شخړې په تدریجي ډول د کاسوو د خپلواکۍ لپاره لار پرانیسته. کاسوو چې د سربیا یو ولایت و په 2018 میلادي کال کې خپلواکۍ واخیسته. سربیا دا اقدام غندلی د اروپایي ټولنې د اوویشتو غړو له ډلې پنځو یې تر اوسه کاسوو د یوه خپلواک هیواد په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی.
آزادی رادیو پښتو خبری مجله مو واورېده. مننه کوم دری خبری مجله به سید سمی عباس وړاندې کړي. ښاغلی عباس ستړي مشه، په خیر راغلی.
تشکر سفیول.